سلام جوړ تازه د کابل په وخت د مخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو خبری مجلې ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبری مجله به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت وایي چې نن شنبې څخه د پاسپورټ ریاست په مقد ډول ځنډولی دی. د کورنیو چارو وزارت له لورې له خپرې شوې خبر پاڼې سره سم د نوو پاسپورټونو د ورکولو پروسه یې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډولې ده او هر کله چې تخنیکي ټیمونه وسایل ترمیم کړي د پاسپورټ د ویش بهیر به بیرته پیل کړي. له بلې خوا د پاسپورټ ریاست د پاسپورټ د ورکړې د ځنډ په اړه ویلي د دې لپاره چې هره ورځ له 4000 تر 5000 پاسپورټونه په مرکزي اداره کې وشل کیږي نو ماشینونه د وخت په تیریدو خپل اصلي کیفیت له لاسه ورکوي او بیرته رغولو او یا بدلولو ته اړتیا پیدا کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته څو ځلې د پاسپورټ توزیع ځنډول شوی ده او دا په داسې حال کې ده چې اوس تر بل هر وخت ډېر خلک هڅه کوي چې پاسپورټ ترلاسه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان کابونی مئی وګړي له سخت لوږې سره مخامخ دي او له دې کبله د افغانانو په منځ کې د وایروسي ناروغیو د خپرېدو امکان ډېر دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د افغانستان په 40 میلیونو وګړو کې 18 میلیونه او 9 لکه په لوړه کچه د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي چې په نتیجه کې د ناروغیو د خپرېدو ویره زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د دې ادارې له راپور سره سم په خوارزکۍ دخته ماشومانو شمیر هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دی او د سپتمبر تر میاشتې پورې له 5 کلونو کشر 4000 ماشومان د کافي خوړو د نه رسیدو له کبله روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي. د بشري حقوقو خپلواکي مؤسسې وایي د ایران په اعتراضونو کې لک تر لګه 115 وژل شوي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان نن شنبه په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې د وژل شوو اعتراض کوونکو شمېر 115 وباله او ویل چې د دغو کسانو په منځ کې ښایي 19 تر 18 کلونو کشران وي. د دې مؤسسې پر اساس دا کسان د ایران په 12 ولایتونو کې وژل شوي دي خو تر ټولو ډېر د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې وژل شوي دي. حکومت په زاهدان کې د 1900 وژل کېدل تایید کړي خو بلوڅو فعالانو تر دې د 2 برابر ډیرو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د سربیا ولسمشر الکساندر ویچچ وایي فرانسې او جرمني هڅولی چې کوزوو ته اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو په شمول په نړیوالو مؤسسو او سازمانونو کې شامل شي. د زیاته کړې ده چې دغو هیوادونو سربیا ته ویلي که کوزوو ته اجازه ورکړي نو په اروپایي اتحادیه کې به دغه هیواد ته ژر غړیتوب ورکړي. خو د سربیا ولسمشر وایي چې دا ورته د منلو نه ده او د دغه هیواد د اساسي قانون خلاف ده. کوزوو پخوا د سربیا یو ولایت و. او د احمدشاه ابدالي کرکټ پنځم ټورنمنت نن پیل شو. د دې لومړی درجه یا فرست کلاس ټورنمنت د پرانیستې مراسم د ننګرهار ولایت په غازی امان الله خان لوبغاړي کې په ځای شول. په دې ټورنمنت کې د افغانستان د 5 سیمو لوبډلې ګډون لري او مسابقې به په ننګرهار او خوست ولایتونو کې ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو یو اداره او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د بشري مرستو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړوي خو به خلک شکایت کوي چې دا نړیوالې مرستې دوی ته نه رسیږي.
دلته د مرستې راځي دغه منطقې خلک چې غوزې ته نږدې وي هغه خلکو ته مرستې رسیږي نور چې نوکې آزاد یې هغو ته مرستې نه رسیږي.
د افغانستان امریکایي په هانتون یو شمیر محصلان وایي لډیر ستونز ورسته له افغانستان څخه په وتلو بریالي شوی دي. دا چې څنګه وړاندې مجله کې په راپور کې درته وایو. راپورونه وایي ایراني چارواکو د مظاهره چیانو په وړاندې له تاوتریخوالي ډکو اقداماتو څخه کار اخیستی دی. دا چې د ایران حکومت دا مظاهره چیان ولې ځپي او په وړاندې داسې اقدامات کوي صالح محمد صالح په راپور کې وایو. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. التیام وکړئ.
در دیشی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عواید رقم شوي او تر څنګ د افغانستان نه خالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټي کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک د 2022 کال په راپور کې لیکل شوي د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې محدودیتونه کې سیاستونه به د افغانستان د منځمهالې او اوږدمهالې ودې کچه نور هم راټیټه کړي. د دې راپور پر بنسټ افغانستان ته د نقدو ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کېدای شي د دې هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه لاړ شي.
نړیوال بانک په خپل کلنی راپور کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت څرګندل. دا راپور چې پرون خپور شوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکي، د نړیوالې ټولنې د لویو مرستو لدریدو او د داخلي سیاسي واقعیتونو وروسته اوس د دې هیواد اقتصاد لسره تنظیمیږي. نړیوال بانک تخمین کړی چې روان کال به د افغانستان د ناخالصو ملي عوایدو کچه 14.9 سلنه وي، داسې مهال چې راتلونکو دوو کلونو کې به په دې هیواد کې د سړي سر عواید تر ټولو ټیټې کچې ته ورسیږي، خو ناخالص ملي عواید به له دې کچې تغییر ونه کړي. خو دې بانک په 2000 کال کې، یعنی کله چې جمهوري نظام و، وړاندوینه کړې وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د افغانستان ناخالص ملي عواید نږدې 2.6 سلنه زیات شي. نړیوال بانک دا خبرداری هم ورکوي چې د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې د محدودوونکو سیاستونو دوام به د افغانستان د منځمهالې او اوږدمهالې اقتصادي ودې کچه راټیټه کړي. نړیوال بانک وایي دا اټکل یې ځکه کړی چې د اوسنیو بهرنیو مرستو د کچې کمیدل او افغانستان ته د نقدو ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کېدای شي د دې هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه ولاړ شي. د دې بانک له قوله هم دا اوس افغانستان په داسې یو وضعیت کې دی چې د بشري مرستو او لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې ډېر لږ نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. خو طالبان بیا وایي د دوی له راتلو وروسته د افغانستان د خالصو عوایدو کچه کمه شوې نه، بلکې زیاته شوې ده. طالبان وایاند زبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي. په دې کې تنها حکومت مسؤل نه ده، باید نور اړخونه هم ملي تجاران، سرمایداران او هیوادونه سره افغانانو سره غواړي همکاري وکړي. ټول باید ونډه واخلي، موږ سره د سرمایداري په برخه کې او دلته د تجارت تیر رونق په برخه کې، د بانکي سیستمونو کې د سہولت ایجاد په برخه کې.
طالبان داسې مال د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هیله لري چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د خلکو لپاره خواړه کم شوي او یو لامل یې دا چې خلک عاید نه لري، ځکه د دې هیواد د ملي بودیجې یو لویه برخه چې په بهرنیو مرستو ولاړه وه نوره نشته. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ که څه هم د سرویګانو له مخې په ذخایرو کې خوراکي توکي شته، خو د عوایدو د کچې د کمیدو له امله ډېر شمېر خلک نشي کولای خوراکي توکي واخلي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوي چې دا اټکل له مخې نږدې 90% افغانان کافي خواړه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
تاسو د آزادي رادیو نه مخمنه خبري مجلوري. د افغانستان امریکایي په هانتون یو شمیر محصلان وایي لډیر ستونزو وروسته له افغانستان څخه په وټلو بریالي شوي دي. د دوی لډلې زنیو آزادي رادیو ته ویل چې اوس هم د په هانتون ډیری محصلان په افغانستان کې پاتې دي او طالبان اجازه نه ورکوي چې له هیواد ووزي. د دې محصلانو په وینا طالبان په دې خاطر اجازه نه ورکوي چې محرم ورسره نشته، خو دوی وایي په هانتونونه یوازې دوی ته د ویزو زده کړو او نور مصارف لپاره امکانات برابروي او د کورنۍ نورغړي ورسره نه مني. جزئیات د هماین هیواد نورو
ترس کلانه دغه میداریم که اگر از اینجا برآمدن اتانیم
نو می حسین سادات تاو په افغانستان کې د خپل ورسته یو ورځو کیسه کوي. هغه ورځ چې طالبانو دی او نور محصلانو ته اجازه نه ورکوله چې خپل هیلو ته رسیدو په خاطر له افغانستان ووزی. هغه لی سادات افغانستان امریکایي په هنتون د اداري او سوداګری په څنګه کې لیسانس کړی او اوس د مرکزی اسیا امریکایي په هنتون کې ماستری کوي. هغه وایي لسل نور انجونو محصلانو سره د روان کال د اگست 15 له افغانستان څخه قرقیزستان ته سفر درلود، خو د طالبانو له خوا مخاوني ول شو او په دې تاریخ له افغانستان څخه په وټلو بریالي نشوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
هغه
په هیدل چې موږ د امریکایي په هنتون محصلان یو، په همدې خاطر یې موږ نه پریخودلو چې لاړی شو. هغوی ډیر جنجال وکړ، دا چې زموږ الوتنه قطر ته وو، د قطر څخه راغلي خلکو هم له طالبانو سره خبرې وکړي خو هغوی ونه منله. حتی د قطر سفیر راغی خو طالبانو محرم بهانه کرد.
اغلی سادات وای د طالبانو دا محدودیت سبب شو چې دوی له درسونو شاته پاتې شوه او تل بداویر ورسره وا چې کله افغانستان څخه په وخت ونه وزي خپل سکالرشپ په لاس ورکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون یوه بله محصله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو چلند ورسره سم نه و.
از ما پنهانی عکس گرفتن
له موږ څخه یې پټ عکسونه واخیستل. موږ یې وګواښولو چې دا خبره باید له هوایي ډګر څخه ونه ایستل شي. زموږ موبایلونه یې وکتل او موږ چې هلته عکسونه اخیستي وو هغه یې پاک کړل. تر درې بجو یې لکه یرغمل کینولی وو. وسایل یې نه را تسلیمول او غوښتل یې زموږ نوم په یوه لیست کې ثبت کړي چې که وروسته وغواړو ووسو پریمو نکدی
دغه به ما اجازه ده نه شک ما از کشور بریم.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو له واکمنې دو وروسته له ښځو څخه د یوازې سفر حق واخیست. د طالبانو د دې فرمان له عملي کېدو وروسته ښځې وایي په افغانستان کې دننه او بهر ته د سفر په وخت کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. طالبان وایي د سفر په مهال باید له ښځې سره محرم هم وي، خو ښځې په ځانګړې توګه محصلانی وایي چې پوهنتونونه یوازې دوی ته د ویزې زده کړو او نورو مصارفو لپاره امکانات برابروي او د کورنۍ نور غړي نه ورسره مني.
و مې اوریدل چې د افغانستان امریکایي پوهنتون یو شمېر محصلانو ویلي وو چې دوی له ډېرو ستونزو وروسته له افغانستان څخه وتلې دي. بیا له دې سره جوخت طالبانو ځل بیا د پاسپورټ ویش بند کړ. د طالبانو د پاسپورټ ریاست یو خبره پاڼه کې لیکلی دی چې د تخنیکي ستونزو له امله به سر له نن یعنی شنبه به تر راتلونکي خبرتیا د پاسپورټ ویش بند وي. خو یو شمېر افغانان د طالبانو د پاسپورټ ریاست په دې پرېکړه نیوکه کوي. د دوی له قوله واکته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته له ډېرو ستونزو ګاللو سره سره دوی نه دي توانېدلی چې پاسپورټ واخلي. چو زیات په امید صحیح مل نه واورو.
تقریبا به بشر مشکلات را تایید شکردیم که این مریض باید بیرون.
دا سړی د تخار ولایت اوسیدون کده. د خپل 15 کلنې ناروغې لور تصویر ازادي راډیو تر لګلې وای هر سرجر باید عملیات شي. هغه تصویر چې د ازادي راډیو تر لګلې په کلی دل کېږي چې د لور په ژبه یې لوی دانی دي. دی وایي د لور درملنه افغانستان کې نه کېږي، تر خواهی په یو ګاونډي وطن کې هم دوه عملیاتونه کړي. یاد شخص ادعا کوي چې دوه ځله یې د پاسپورټ اخیستو لپاره اسناد د روغتیا وزارت د قوانینو ریاست ته وسپارل، خو هغه یې ورک کړل.
متاسفانه که مکتوب گم شد از جو بعد از عریضه دوم دادم در ریاست
له بعد مرغه مکتوب یې ورکړ. بیا مې بله عریضه ولیکله، د روغتیا وزارت د قوانینو ریاست کې ورکه شوه. بیا د پاسپورټ ریاست ته ولاړم. ومې ویل دا ډول ستونزه لرم، له ولایت راغلی یو، ناروغ لرو. ویل یې ولاړ شئ، آنلاین نوم لیکنه وکړئ او په خپل وار راشئ.
پرې بکنې دا نوبت بروین.
د دې ناروغې پلار ټینګار کوي چې په نوبت د پاسپورټ اخیستل میاشتې وخت نیسي. داسې مهال چې ناروغ یې نور د درد زغم نه لري. د دې ناروغې کورنۍ د اندېښنه هم ده چې د وخت په تیریدو او د پاسپورټ د نه اخیستو له امله شاید هغه مالي امکانات چې اوس یې لري له لاسه یې ووزي. د طالبانو د روغتیا وزارت د قوانینو له ریاسته مو د یاد شخص د اسنادو د ورکېدو پوښتنه وکړه، خو د دې وزارت ویان شرافت زمان سره له دې چې ژمنه یې وکړه ځواب به راکوي، خو د راپور تر خپرېدو یې څه ونه ویل. خو ښاغلي زمان ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا هم لیکلي چې د دې ادارې رئیس اوس بدل شوی دی. یو بله کابل میشتي چې نه غواړي ورته د ستونزو پیښېدو له امله نوم یې په راپور کې یاد شي د طالبانو د پاسپورټ په ریاست سختې نیوکې کوي. دا میرمن وایي تیر یوه کال کې درې ځل نوم لیکنه کړې، خو تر اوسه یې د کار د مخکې تګ هېڅ معلومات نشته.
خپله مې درېیم ځل دی چې د پاسپورټ لپاره مې غوښتنلیک ورکړی، خو د پاسپورټ درک نشته. هر ځل چې غوښتنه کوم وایي د دې میاشتې په 15مه نیټه یې وګوره. کله چې وګورم وایي یوه بله میاشت په تمشه. تر دې میاشتې په کال واوختي، خو زه لا هم د پاسپورټ په تمه یم. ډېرې ستونزې شته،
مشکلات زیات میدانم.
په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورټ ریاست د دویم ځل لپاره د پاسپورټونو د ویش بهیر ودراوه. دې ریاست یوه خبر پاڼه کې چې تېره شپه ناوخته یې خبره کړې لیکلي، د تخنیکي ستونزو له امله د پاسپورټونو ویش دروي او خلک دې تر راتلونکي خبرتیا په تمه شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د پاسپورټ ریاست ویان رولا پتمن د تخنیکي ستونزو د روښانتیا په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د پاسپورټ اخیستل یوه له لویو ننګونو ده. د پاسپورټونو د جوړولو بهیر په ولایتونو کې درېدلی او کابل ته بیا پسې راتګ ستونزمن هم دی او لوړ لګښت هم لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې خار په بیلابیلو سیمو کې روستیو چاودنی امنیتی اندیښنې ډېرې کړي او د خوندیتوب احساس نه کوي. دا اندیښنې داسې مهال دیږي چې نن هم په کابل کې یوې چاودنې د طالبانو حکومت د کابل امنی قومندانې د وینا په د ویانت په خبره درې تنه پکې ټپیان شوي وو. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل یو بل سهار نن د چاودنې لغک سره پیل شو. دا چاودنه شاوخوا ته بجې د کابل د پنځمې حوزې اړوند د خوشحال خان مینې په دیوان بیګي سیمه کې پر یوه کاسټر وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې درې ملکیان ټپیان شوي دي.
سړک باندې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي مایندې عام وګړو د سپرلۍ په یو کاسټر موټر پسې انفجار کړی. د لومړنۍ معلوماتو له مخې درې تنه عام هیوادوال سطحي زخمیان شوي دي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
که څه هم ویل کېږي چې پیښه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو په کاسټر شوې، خو د دې وزارت مسؤلانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا چاودنه داسې مهال کېږي چې په تېرو دوه اونیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه په یوه جومات کې د ځانمرګې برید تر څنګ په دهمزنګ سیمه کې په یوه رستورانت په دشتي برچي کې په کاچ ښوانیز مرکز او د وزیر اکبر خان جومات مخته خونړۍ چاودنې وشوې چې ګڼې انساني تلفات یې درلودل. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په وروستیو اونیو کې د دې امنیتی وضعیت خراب شوی او د چاودنو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي. د کابل دو اوسیدونکو عائشې او اشق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې چې په کابل ښار کې کومې چاودنې او یا پېښې کېږي، موږ زموږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نه شو ګرځېدلی. د دې تر څنګ موږ د کور نه بهر نور کورونه هم لرو، چې کله د کور نه ووځو نو زموږ لپاره دا ډېر اندېښنه ده، ځکه چې ډېرېږو چې اوس بیا کومه چاودنه ونه شي.
طالبان چې حاکم دي هم دغه ډله چې مخکې له جمهوري نظام سره د سولې خبرې روانې کړې وې، هغه شېبه هم جنګ او جدل و، اوس هم دی، اوس هم چاودنې کېږي. نو زموږ غوښتنه دا وه چې دغه ودرېږي، د دې مخنیوی وشي، که هر څوک کوي باید طالبان په دې برخه کې جدي اقدام وکړي چې د خلکو امنیت ونیسي.
په ورته وخت کې د تیر مخلو حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند او پوځي کارپو جنرال اجمل عمر شینواری د وروستیو امنیتي پیښو علت د طالب نظامیانو غیر مسلکي توب بولي.
طالبان اصلا د جګړې لپاره هم نه، د کوم منظم جګړې لپاره هم نه دي روزل شوي، او دوی په یو منظم ساختار او تشکیلاتو کې هم نو سره منسجم دو د تروریستي او چریکي عملیات د پاروړی وړې ډلې جوړ شوې وي، چې هغه وو چې دوی یو منظم سیستم د سوقې اداري هم نه لري، او دوی په مجموع کې پوځي مسلکی روزنه نه لیدلې.
خغلی شینواری د امنیتی ظرفیتونو د نشټوالي ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو نه تعامل او په هیواد کې بشري بحران د نورو وسلوالو ډلو د رامنځته کېدو لپاره یو بستر بولي، چې په وینا یې که حالت همداسې دوام وکړي امنیت به لا نور هم خراب شي. په کابل ولایتونو کې د امنیتي پیښو له ډیرېدو وروسته خلک د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او د خپلو کړیو ژمنو پر بنسټ د دوی امنیت وساتي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په وار وار د خلکو د امنیت د خوندیتوب او د کابل ښار د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. نن شنبه د ایران په څو ښارونو کې د مظاهره چیانو په وړاندې له تاوتریخوالي ډک اقدامات شوي دي. دغه مظاهره چیان د یوې ځوانې ښځې د وژنې له کبله په غوسه دي چې تېره میاشت په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت له کبله نیول شوې وه او په توقیف کې سا ورکړه. جزئیات به د سالم محمد سالین واورو.
د شنبې په ورځ هم د ایران په څو ښارونو کې د مظاهرو او د مظاهره چیانو د ځپلو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو راپورونه ورکول سوي دي. دغه مظاهرې څلورمې اونۍ ته ورسېدل. پر ټولنیزو شبکو په خپرو سویو تصویرو کې ښکاري چې له پلازمینې تهران بهر په کراج او ځینو نورو ښارونو کې د مظاهره چیانو ډلې راټولې سوي دي. دغه راز تر ډیره له کورد میشتو سیمو هم د کارګرانو د اعتصاب راپورونه ورکول سوي. دغه لانجې وروسته له هغې ولاړ سوی چې د ګشت ارشاد پولیسو د ماسا امینی په نوم یوه 22 کلنه ښځه په پلازمینه تهران کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور ونیوله. هغه له توقیف څخه په کوما حالت کې روغتون ته ورسول سوه او د سپتمبر میاشتې پر 14مه یې هلته سا ورکړه. په اوسلو کې ډیره د ایران د بشري حقوقو ډله وایي چې په ایران کې د مظاهرو لپاره د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا لښته لږه دونوي کسان وژل شوي، خو نورو ډلو بیا د وژل شوو کسانو شمیر یو سلش پیته شولی دی. ویل شوي په سلګونو نور کسان ټپیان شوي او په زرګونو نور د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د ایران د بشري حقونو ډله چې له ناروې فعالیت کوي له هغو کمپاینرانو جوړه ده چې تر ډیره د ایران د شمال لویدیځ په هغو سیمو کې وضعیت له نږدې څاري چې ډیری اوسیدونکي کوردان دي. د دې ډلې په خبره د ایران بلوزت پولیسو د شنبه په ورځ لږ تر لږه په دوو ښارونو کې پر خلکو ډزې هم کړې دي. د ایران د بشري حقونو ډله وایي چې د ایران امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو په وړاندې اوښکې بهوونکی ګاز هم کارولی دی.
خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو یوې ادارې او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د بشري مرستو رسونې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په اگست میاشت کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 129 ځلې خنډونه جوړ شوي دي، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي د بشري مرستو رسونکو ټولو ادارو ته د فعالیت زمینه برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
ضیاء الحق وی د هلمند د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خبرې بشري مرستې تر حوزو رسیږي خو تر اړو کسانو نه.
دلته د مرستې راځي د غوزه والا ته چې راسي مرسته بالا مسجدانه کې نه ګرځي، فقط غوزې کې راسي ایتانه له تکشینی دغه منطقې خلک چې غوزې ته نږدې هغه خلک ته مرسته راسي را نور چې نو کې آزاد هغه ته مرسته نه رسیږي.
د ازادي رادیو یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی د بشری مرستو د ویش د څرنګوالي په باب ازادي رادیو ته ویلي.
مرست راسي و د وطنو ته هغه داس خلکو تور کول کیږي چې یا موټر لري یا په موټرانو کې راغلي، دا مسکینان خوران ته هیڅ شی نه ورکول کیږي. نو تاسو د طالبان نو مشران صدا هله کوم چې دغه مرستې چې راځي دا باید چې دوی داسې دقت پکښې وکړي او پوښتنه وکړي په کلي کې چې دا اوس مړ دی که مسکین دی.
دا توضیحات نه دي ورکول سوي چې بشري مرستې ولې د طالبانو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او طالبانو ته کومې ادارې دا مرستې ورسپاري. په وروستیو کې طالبان چې پر افغانستان واکمنان دي د ځینو نړیوالو ادارو لخوا د بشري مرستو د رسونې په وړاندې د خنډونو په ایجاد تورن سوي دي. عبدالرؤف ورزګانای چې د جمهوریت نظام د سقوط پر مهال د پروان امنیه قومندان وو وایي چې طالبانو په خو هم د بشری مرستو د چارو په وړاندې خندونه جوړول.
د تیر جمهوریت په وخت کې هم طالبانو او نور تروریستي ډلو چې په ساحه کې دوی کله ناکله حضور پیدا کاوه د بشری مرستو مخنیوي کړی وو او کاوه. دوی نه تنها د بشری مرستو حتی د واکسین د فالج د دې مخه هم دوی نیول په ډېر مواردو کې موږ شهیدان چې واکسیناتوران نیول شوي دي حتی وژل شوي دي.
د تیر جمهوري نظام چارواکو په وار وار تور لګاوه چې طالبان حتی د بشري مرستو له کاروانونو باج اخلي او په ځینو مواردو کې دغه بشري مرستې یرغمل کولې. دغو چارواکو ویلي چې طالبان اوس هم په ځینو مواردو کې له هغو پخوانیو تاکتیکونو کار اخلي. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي لا هم د دغو بشري مرستو په وړاندې د خنډ په ایجاد تورن سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په ورستوي کې ویلي یوازې په تیر اگست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 129 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي چې او 10% د طالب وسلولو لخوا وو. وچا ویلي دي چې په تیر اگست میاشت کې دوه مرسته رسونکي وژل شوي، څلور ټپیان شوي او 14 نور توقیف شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن ګریفیتس په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو پر افغانستان واکمن طالبان د ملګرو ملتونو د هغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي چې هدف یې دغه هیواد ته د بشري مرستو رسول دي. په ملګرو ملتونو کې د مدیریت د څانګې متخصص ادریس مامونزی وایي پاریز نک ډبل د بشری مرستو د تنظیم لپاره باید څو ټکي په پام کې ونیول سي
چې کوشش وشي چې د افغانستان مرکزی بانک د یو داسې کمیټې په لاس کې وي چې هغه بالکل خود مختار وي او دغه بانک باندې د حکومت یا د چارواکو هیڅ کومه اغیزه نه وي. ټول ترسیلات چې د بهر ناراضي هغه دغه بانک په ترو باندې وشي، نو د دې سره به په افغانستان کې د اسعارو قلت کم شي، کوم چې تجارتي او سوداګریز کارونه دي هغه به چټک شي. دویم کار د چې د افغانستان د لپاره چې کوم مرستې راځي د دغه مرستو لپاره یو اجتماعي یو کمیټي جوړ شي چې د ټولو ملل متحد په ټولو ارګانونو نمائندګي ولري او هم د راز کم انټرنیشنل انجوګانی او کم مشهور لوی انجوګانی چې دی د هغه نمائندګي هم وي او هغه هر یو پروژه چې منزوريږي هغه د دوی د نظر نه تیر شي.
بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی او غنی ادارې هڅه کوي چې دغه اړو کسانو ته د بشری مرستو د رسونې چارې یقیني کړي. وروسته هغه چې طالبانو د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکاټینګ کړه، د افغانستان بانکي نظام ګډوډ شو او افغانستان ته نړیوال پولي انتقالات ټکنی سول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفیتس ویلي چې دا ستونزه د دې سبب شوی چې د مالی مرستو د رسونې چارې هم اغیزمنې سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دانه تاییدوي چې طالبانو دي د بشري مرستو د رسونې پر لار خنډ ایجاد کړی وي.
دا خبره موږ نه تاییدو، موږ دې ته لیوالو څوک راځي د افغانستان له خلکو سره کومک مرسته وکړي او د مرستو د رسد په لاره کې موږ همکاري کوو کومک وو. ولې متاسفانه کله کله داسې کېږي چې د مرستې شفاف نه وي او پروسیجر یې واضح نه وي، خلکو اړینو خلکو چې څوک مستحق دی هغو ته نه رسیږي. نو په دغه برخه کې امارات مسؤلیت لري چې هغه مدیریت کړي او شفافیت نه ځان ډاډه کړي او پروسه باندې ځان پوه کړي. دا د خنډ په معنا نه ده بلکې د همکارۍ په معنا چې اړینو خلکو ته مرستې په ښه ډول ورسیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګرو ملتونو په تیر یوه کال کې څه باندې $1 میلیارد افغانستان ته لیږدولي، څو د میلیونونو هغو افغانانو لاسنیوی وسي چې بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. یوناما تیر اونۍ په یوه ټویټ کې د دغو مرستو وضاحت ورکړی او ویلي دي چې دغه نقدي مرستې یوه سوداګریز بانک ته ورکول شوي، نه د طالبانو چارواکو ته چې اوس پر افغانستان واکمنان دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي و چې د 2021 د کال لاګست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته ورسېده. په داسل کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، اوس اندېښنې دا دي چې دغه سلګونه میلیونه ډالره به څنګه تر اړو کسانو رسیږي او تر دې مخکې په دې پروسه کې د شفافیت لپاره کوم ټکي په پام کې نیول سوي دي. بل دا چې پر دغو مرستو چې تر ډیره بشر دوستانه اهداف لري د طالبانو اغیز څومره دی.
په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دومره په پای کې ورزو. ستاسو پیغامونه ته
غیرم ولایت اخر او سوالی خو جګر نه زادي را دو کار کوم ته سلامونه وایم. بعد سلام افغانستان په کار د پاکستان ته په 20 تاریخ لوبي کې شلو پرې تو پر ما تا وای کې کڅ په ایشا کپ کې موږ لوب ډیر سر لوب موږ خو بس بدبختانه مرلو به ورته بایل سیف هم خشن.
زه عبد الاحد وسالم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه دلته په ندالی ولسوالۍ د لوی منده په سیمه کې موږ ته د بیسیم مخده درولې ده. نو دا ډیر وخت کیږي چې ولاړه ده خو لیکن فعالیت نه لري. نو موږ د شبکو سره څه پستونځ کیو نو دا زما میسج د لوړپلو چراکو پر ورسوي تر سو دا د بیسیم خدمت ته فعال کړی ځکه چې د شبکو د سن سره مجلس او بریوانی.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. بعد د سلامات د 15 ورځ د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. د 15 ورځ د چیر پاکستان بي پيلوټ الوتکې د کونړ په مرکز اسداباد باندې ګرځي. باید پاکستان د دې مخنیوي وکړي او د دې کار نه خودداري وکړي. نور د افغانان مظلوم ملت به نور نظر یو په تشویش کې نه اچي.
احمد ګل خبرې کوم له لوګر مدعي ولسوالینا د امارات نه. ډیره مننه کوم ډیره مننه کوم ترې چې د مسکو سره کوم تړون لاسلیک کړی دا ډیر ښه کار کړی. نو د دې په مقابل کې له امارات څخه غوښتنه کوم چې مختلف کار زمينه هم برابر کړي. کچیرته کار نه وي هر څه ارزانه شي به هم مشکلات ستاسو السلام.
سلامونه احترامات میمونه حکملم لپکی اریو بولسوالینه دا غدی اریو بولسوالای او د احمد خیلو ترمنز د غسرک ډیر خراب دی. هیڅ د تلو براتلو د مسافر لپاره ډیر پکې مشکلات دي. کان دی کپری ده نو دغلت هو طالبان دی او شر پنوم دی مالی پنوم دی پیسې راټولوي. بل خصوص دا غدی زنغوزای یا جلغوزای تجارانو نه دی او شرپونو د خلکو نه ډیر زیاتې پیسې دوی لاسته راغلې. موږ د دوی اړوند چارواکو څخه دا هیله ده چې دې ته یو څه توجه وکړي، یو څه کار په دې باندې وکړي، او د ناروغانو دپاره ډېر مشکل دی د مسافرو دپاره.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.